السلام علیکم د مخام شپک بجې شوې ز سفیو لاستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو لاري ورستین نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبد الله عبدالله نن هلمند ته ولاړ څو د غولایت امنیتی وضعیت ورزوي د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په لاس د هغو وسلو پلټنه کوي چې ویل کیږي د روسي او ایران مارکونه لري نور راپورونه هم درته خبرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وایي
د افغانستان اجرایی رئیس له امنیتي ځواکونو په هلمند کې وغوښتل چې تر پسرلي مخکې عملیات پراخ کړي اسلام آباد افراطي مذهبي مشر حافظ سید نظر بند کړ او امنیت شورا د ایران د بالستیک توغندیو مسله څېړي د خبرونو تفصیل د افغانستان اجرایی رئیس نن په هلمند کې امنیتي او اداري چارواکو سره وکتل د هلمند والی ویان عمر ځواک د عبدالله عبدالله د سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
شاید د راتګ مخه د امنیتي وضعیت د څېړنې او امنیتي وضعیت یوه خاصه توجه هلمند ته کړې ده چې دوی باید په هغه اړتیاوې چې د امنیتي ځواکونو لپاره لیدل کېږي هغو ته یوه خاصه توجه وکړي
د اجرایی ریاست له لورې نن په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې اجرایی رئیس د هلمند پوځي مسؤلینو ته ډاډ ورکړی چې مرکزي حکومت به یې د ستونزو په هوارولو کې مرستې وکړي اجرایی رئیس د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن سهار هلمند ولایت ته ولاړ یو شمېر ښځینه فعالانو په حکومت کې د ښځو د سیاسي حضور د پراخېدو په هدف افغان حکومت ته د پیاوړو ښځو یو ځانګړی لست وسپاره د دغو فعالانو له ډلې سیمه غني نن په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډې کې وویل لاسته راوړنې شته خو تر مرکز پورې محدودې دي زموږ یو شمېر خوشحاله دي او باید یو شمېر لاسته راوړنې یاد کړو چې موږ وکړای شول چې د مشرتابه په کچه وزیر ولرو معین ولرو سفیر ولرو د ځینو ریاستونو رئیسان شو خو عمده ستونزه په ولایتونو کې ده موږ یوه ښځه والی درلوده هغه هم اوس نشته د افغان حکومت چارواکي د مخکښ شزو د دې لست له چمتو کولو د هر کلي ترڅنګ ټینګار کوي چې حکومت د شزو سیاسي حضور ته بشپړ ژمن دی د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو ایرانی او روسي مارک وسلو په اړه چې په یو شمېر ولایتونو کې وسلوال طالبان کاروي څېړنه کوي د دفاع وزارت وایاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
دولت افغانستان د دې مورد دقیقاً تحقیق
میکنه د افغانستان دولت په دې برخه کې دقیقه څېړنه کوي چې دغه وسلې چې له مخالفانو سره دي د روسي لخوا ورکل شوې دي کنه دي که چیرته پر وسلو روسیا ایرانی مارکونه وي نو په آزاد بازار کې هم پلورل کیږي په دې ورسوي کې د فرا امنیت قمندان ویلي وو چې وسلوالو طالبانو ته پر مختلف درنې وسلې رسیدلې چې زیاته برخه یې د روسیې ساخت دي تر دې وړاندې د هلمند والي حیات الله حیات ویلي وو چې په دغه ولایت کې له جنګېدونکو طالبانو سره ایراني مارک وسلې لیدل شوې دي د افغانستان د کرکټ د پرمختیایي لوبډلي او د زیمبابوې الف ټیم ترمنځ په مرکز حرارې کې یوه ورځنۍ لوبه روانه ده افغان ټیم په ټاکلو 500 ورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 299 منډې وکړې یونس احمد جی سلیزه بشپړه کړه په ځواب کې د زیمبابوې ټیم تر دې دمه 90 منډې کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلې دي پاکستانی چارواکو د افراطي مذهبي مشر حافظ سعید د نظربندۍ امر وکړ چې د هند په ممبئی ښار کې پر یو هوټل د بریټ پتنسي مولو کې د مهمه ونډې په لرلو تورن دی حافظ سعید نن په لاهور کې خبريالانو ته وویل چې دا اقدام د امریکا او هند په اشاره شوی ځکه نظربند شوی یم چې مودی ټینګار کوي د ټرمپ فشار دی او پاکستان عاجز دی خو که چیرته دوی باور لري چې کولی شي چې د کشمیر مسله زموږ له نیولو او بندي کولو سره له پامه وغورځوي دا کار به ونه شي په 2008 کال کې وسلوالو په ممبئی کې یو څلور شپږ پېټه کسان ووشل تر دې وروسته حافظ سعید په کور کې نظربند شو خوشپش میاشتې وروسته خوشی شو د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ایران د بالستیک توغندیو د ازموینې لپاره د امریکا په غوښتنه بیړنۍ غونډه رابللې ده په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی پرون وویل ایران د جنوري په 9 د منځني واټن بالستیک توغندي وازمویه نو د امریکا متحده ایالاتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې وړاندیز وکړ په ملګرو ملتو کې د امریکا نوی استازی نیکه هیلې تیر اونۍ وټاکل شوه او د دې له ټاکنې راوروسته دا د امریکا لومړی وړاندیز دی د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ وویل ناتو او د امریکا ادارې موافقه کړې ده چې له روسي سره د خبرو اړتیا شته ستولتنبرګ نن وویل چې له ولسمشر ډونالد ټرمپ او د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتیس سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغوی دته ډاډ ورکړ چې واشنگتن له ناتو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دی بلور ستولتنبرګ نن په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل
ناتو له روسیې سره ټکر نه غواړي. موږ له روسیې سره د ټکر هڅه نه کوو. موږ نوې سړه جګړه نه غواړو. نو زموږ ځواب مشخص دی، د ځان دفاع ده. د ناتو او روسیې اړیکې وروسته تر دې کړکېچن شول چې په 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. د ازادي راډیو د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې د اروپایي ټولنې اتو غړیو په اوکراین کې د اصلاحاتو دراوستلو لپاره له امریکا سره د همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. په اروپا کې وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو خبره وکړه. د بریتانیا، ډنمارک، استونیا، فنلند، لیتویا، لیتوانیا، پولند او سویس له لوري د امریکا او اروپایي ټولنې ترمنځ په اوکراین کې د اصلاحاتو دراوستلو لپاره پر همکاری ټینګار شوی دی. د خبرونو پای.
دا خبرونه په ازادي رادیو دات اورګ پانه باندې هم کتلای شي. باندې په پروګرام کې اوریدل، د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن د هلمند امنیتي وضعیت درزونې لپاره دغه ولایت ته سفر وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو وسلو په اړه پلټنه کوي چې وسلوال طالبان کاروي او د روسیا او ایران نښانونه پرېږدي.
دولت افغانستان د این مورد دقیقا تحقیق میکنن که با واقع
د هماره چاته محمد نور ویل ولسمشر سره خبري رواني دي، وای چې ماته د ډیرو دند وړاندې شوې ده. د خوست خلکو په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې د خبرو د پایل لپاره د ولایت مخکې لاړ شي.
د خوست خلک هر قسم د افغانستان د جوړښت لپاره آماده دي. د خوست لاره کوکر شي مخالفین د سولې لاره اختیار کړي، دا به پزایو.
نور مهم مطالب هم لرو. رازو لومړی مطلب ته، د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن هلمند ته لاړه. له ده سره په دغه سفر کې د افغانستان د کورنۍ چارو، دفاع وزارتونو وزیران او د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال هم شامل وو. دا چې ښاغلی عبدالله هلمند ته د امنیتي وضعیت ارزونې لپاره تللی، په کومو مهمو مسایلو خبرې کړي دي؟ همدا شېبه سره له لښکرګان زموږ خبریال الیاس دی د ټلیفون په کرښه دی. دی صاحب محترم، مهرباني وکړئ د سفر، د ښاغلي عبدالله د سفر په اړه باندې موږ ته ووایئ څه یې وویل ښاغلی عبدالله په لښکرګان.
ستانګ زیسه پر وصله اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ته خبر نوبت نه رسیدلې. د لمانځه په ولاند وقفه کې موږ بهر راوتلی یو، اما قومي مشرانو او مدني فعالینو او ځوانانو خبرې وکړلې. د دې ټول په مجموعي توګه اولینه غوښتنه امنیت وه او د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. ویل چې کچیر د امنیتی سکتور په برخه کې مرکزی حکومت پاملرنه ونکړي او د رهبری په سطح ځینی تغیرات رانولي، د هلمند پاتې جغرافیه هم په راتلونکو میاشتو کې چې د جګړې بل فصل پیل کېږي امکان نه لري وساتل شي. ډیرو خلکو د حکومت نه په نږدو سیمو کې د عملیاتو غوښتنه وکړل. وویل چې میاشت کېږي حکومت ته منتظر دي چې په نږدو سیمو کې د عملیاتو خبر ورکړي او په عملي ډول تر اوسه سره دي پیل شوي. بعضو کسانو د بې داسو کورنیو سره د مرستو د لړۍ د چټکتیا غوښتنه وکړل او د مرکزي حکومت نه په دې برخه کې د پاملرنې غوښتنه وکړل. په مجموع کې ډېری خبرې د هلمند پر امنیت، لشکرګاه پر اروپي تهدیدونو او د مهاجر ولسوالۍ پر بد وضعیت باندې.
بله، ډېره زیاته مننه کوم الیاس دی چې له هلمند له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني خبرو کې د عبدالله عبدالله د سفر جزئیات وړاندې کول. او ویل چې ښاغلی عبدالله تر اوسه پورې په لشکرګاه کې دغې غونډې ته خبرې نه دي کړي او قومي مشرانو او سپینګرو په دغې غونډه کې د هلمند امنیت لپاره د امنیتي ځواکونو په جدي تدابیرو باندې ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله لومړی شورا ولسوالۍ ته تللی و، هلته 215 میوند قولي اردو له پوځیانو سره وکتل او د ډاډې ورکړ چې د افغان حکومت لخوا به د هلمند د پوځي چارواکو او همدارس د هلمند ټولو پوځیانو اړینې غوښتنې پر ځای شي.
پنځلس کاله کره خبرونه، متوازن راپورونه او تاوده بحثونه. د جنوري دیرشمه د آزادي راډیو کلیزه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوال طالبانو په لاس د هغو وسلو په اړه به پلټنه وکړي چې روسي او ایراني مارکې لري. دغه وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې ثابته شوه چې دغه دوه هیوادونه له وسلوالو مخالفینو سره مالی او تخنیکي مرستې کوي، حکومت به په وړاندې خپل دریز له رسنیو سره شریک کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ د فرا امنیتي مسؤلینو ویلي وسلوال طالبان اوسمهال په پرمختللو وسلو سنبال دي چې اکثر یې روسي سخت دي. ډېره سباهون کاکړ رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین په دې اړه چې ګواکې وسلوال طالبان روسي او ایراني مارک وسلې له ځانونو سره لري وایي چې طالبان شاید د دوو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د خرابولو په هدف روسي او ایراني مارک وسلې له آزاد بازارونو څخه اخیستي وي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع ډېره حساسه ده او حکومت یې باید په اړه دقیقه پلټنه او څېړنه وکړي.
دولت افغانستان د ای مورد دقیقا
د وای د افغانستان حکومت په دې برخه کې په دقیق ډول پلټنه کوي څو دا په ډاګه شي چې رښتیا هم دغه وسلې چې د مخالفینو سره دی روسي وسلې دي او د روسي لخوا ورکول شوې دي او کنه. روسي وسلې او یا مثلا د ایران مارک په آزاد بازارونو کې هم پلورل کیږي. که طالبان وغواړي د افغانستان اړیکې له ایران، روسي او نور ګاونډیو هیوادونو سره خرابې کړي کولای شي چې له آزاد بازارونو څخه د روسي او ایران مارک وسلې واخلي. شغلی وزیر زیاته کړه روسي او ایران تل ویلي چې له وسوال طالبان سره مالي مرسته نه کوي او کدا ثابته شو چې دا دوه هیوادونه وسوال طالبان تمویل او تجهیزوي په هغه صورت کې به حکومت په ځانګړي ډول په دې برخه کې خپل دریز له رسنیو سره شریک کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې چې د فرا ولایت امنیتي مسؤلینو د دوشنبې په ورځ ویلي و چې وسوال طالبان اوس مهال په پرمختللو وسلو سنبال دي چې اکثره روسي دي. د فرا ولی هم ویلي چې تر دې دمه څرګند نه ده چې دغه وسلې په څه ډول د وسلوال طالبانو لاسته ورغلي، خو ډاډه دی چې د سیمې یو شمېر هیوادونه په دې برخه کې لاس لري. دا لومړی ځل نه دی چې له وسلوال طالبانو سره د روسیې او ایران د مرستو په اړه څرګندونه کیږي، بلکې په دې وروستیو کې څو ځلې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو څخه داسې راپورونه خپاره شوي چې دغه دوه هیوادونه له طالبان سره نږدې اړیکې لري. په ولسي جرګه کې د فرا ولایت استازي حمیرا ایوبی هم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان په پرمختللو روسي او ایراني وسلو سنبال دي.
په خوشنۍ سره دوی په پرمختللو روسي او ایراني وسلو او تجهیزاتو سنبال دي. له دې څخه معلومیږي چې روسیا او ایران په مستقیم ډول د افغانستان په مسایلو کې ښکیل دي.
د ملي شورا یو شمېر غړو په څو ځلي ویلي چې روسیا او ایران کوشش کوي څو له وسلوال طالبان څخه په ګټه اخیستنې په افغانستان کې داعش له منځه یوسي. یو شمېر روسي چارواکو هم له وسلوال طالبان سره خپلې اړیکې تایید کړي، خو مسکو او ایران ویلي و چې له وسلوال طالبان سره هیڅ ډول مالي او تخنیکي مرستې نه دي کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د سیشمې پرځ د خوست چارواکو او قومي مشرانو د افغانستان د سولې د عالی شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی د فاتحې په مراسمو کې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د خوست لاره د سولې له بهیر سره یو ځای شي. بل لورته یو شمېر مشران له افغان ولسمشر غواړي د سولې شورا د مشرتابه لپاره یو داسې کس ونوموي چې افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو دواړو لورو ته د منلو وړ وي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د خوست ولایت چارواکي د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د یاد ولایت له لارې د روغې جوړې خبرې پیل کړي او د روانو جګړو او بدمرغیو د ختمولو لپاره دي د سولې له بهیر سره یو ځای شي. یاد غوښتنه د سه‌شنبه په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د سولې د عالی شورا د پخواني رئیس پیر سید احمد ګیلانی د فاتحې په مراسمو کې وکړه.
د خوست د سوري لپاره خپل دروازه وغځوئ، لمده دروازې ته راځئ چې د سوري کاروان سره یو ځای شئ.
قومي مشر حاجی رسول محمد خان د خاغلی حبیبي سرګندونو ته په کتو وایي چې خوست د ورسته یوې پیړۍ د سیاسي بدلونونو دروازه پاتې شوی او اوس مهال هم تر بل هر ځای ډیر دلته د سولې لپاره وړ عیني او ذهني شرایط برابر دي.
د خوست خلک هر قسم د افغانستان د جوړښت لپاره آماده دي. د خوست لاره کوکر شي مخالفین د سولې لاره اختیار کړي د پوزایو.
په خوست کې د سولې د ولایتي کمیټې رئیس مولوي حنیف شاه حسیني په دې ورسته کې د افغان حکومت له لوري د سولې د هڅو پایلو ته خوشبيني څرګندوي او وایي
دا وته کولا کور شوی نه ده شوی موده ته وي چې دا داخلي او خارجي عوامل لري. خو زه خوشبيني يم چې پیر صاحب په مشرۍ باندې چې د حکومت سره سرخه وشوه د چند صلح افغانستان ته رغولي دو اگر که طالب خلاف کړي.
په خوست کې د فاتحې د مراسم ویناوالو د سولې د عالی شورا د پخواني رئیس پیر سید احمد ګیلانی هغه هڅې وستایلې چې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر کولی. دوی په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې وروستی تړون د پیر سید احمد ګیلانی د پرلپسې هڅو او کوښښونو یوه لاسته راوړنه وبلله.
و موردل چې د خوست چارواکو او قومي مشرانو په افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې شورا لپاره داسې کس ونوموي چې افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو دواړو لوري ته د منلو وړ وي. دوی همداراز په دواړو لوري غږ وکړ چې د سولې لپاره دې کار وکړي او له خوست د خصوصا وسلوال مخالفین یا وسلوال طالبان دوی په خبره د سولې مذاکرات پیل کړي او له همدې ځایه پر مخ لاړ شي. اخوا نن په کابل کې د عدم تشدد په اړه یوه تحلیلی ناسته جوړه شوې وه. دغه پروګرام د کلید راډیو لخوا جوړ شوی و چې پکې افغان کارپوهان، مدني فعالان او دینی عالمانو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره په کار ده چې د عدم تشدد فلسفه پلی شي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د عدم تشدد د فلسفي مینوال او سیډونکو وایي چې په هیواد کې د سولې، ثبات، پراختیا او پرمختګ تر ټولو غوره او ګټوره لار د عدم تشدد د فلسفي د اصولو پلي کول دي. دوی وایي سلکلنو مطالعاتو ښودلې چې د یو هیواد او ټولنې د اصلاح، ثبات او هر اړخیز پرمختګ لپاره د عدم تشدد مبارزې تر نورو مبارزو ښه نتیجه ورکړې ده. دا خبرې د عدم تشدد د فلسفې ځینو مینوالو او څېړونکو، دینی عالمانو او افغان کارپوهانو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د کلید رادیو د عدم تشدد په نامه د یوې ځانګړې خپرونې د ارزونې په مناسبت په یوې تحلیلي ناسته کې وکړې. د افغانستان د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وویل دولتي او غیر دولتي اړوندو ادارو ته پکار ده چې د عدم تشدد د فلسفي ارزښتونه خلکو په تیر ځوان کول ته روښانه او دوی د یاد فلسفي د اصول مراتولو او پلي کولو ته چمتو کړي.
فرهنگ صلح تعمیم بتیم و جانشین فرهنگ جنگ و
مونږ باید د سولې فرهنگ عام کړو او د تاوتریخوالي پر ځای یې وکړو. خدا کار اسانه هم نه دی او هر اړخیزه همکاري، مبارزه او اګاش شور غواړي تر څو په دې لور روان شو. له نیکمرغه په دې برخه کې څه ناڅه بریالیتوب حاصل شوی، ځکه هر بحث چې کیږي خلک پکې د سولې ملاتړ کوي.
د عدم تشدد په دغه تحلیلي ناسته کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال عبدالحکیم منیب وبل هسه پیل کړی چې د دینی عالمانو د تبلیغ غونډو او ناستو لارې په خلکو کې د عدم تشدد روحیه پیاوړی کړي.
وزارت د اوقاف پنځه کاله مخکې د لومړي ځل لپاره د اعتدال مرکز منځته راوړل. دا باندې خطر باندې موږ څنګه وکړو چې د افراط او تفریط له هر نه راووځو؟
په دغه تحلیلي ناسته کې وویل شول چې د ټولنیزو چارو د سیړونکو سیړنې ښیي چې د یو مثبت بدلون لپاره د عدم تشدد مبارزې 35% بریالۍ وي، 40% نیمه بریالۍ او نیمه ناکامې وي، 40% په بشپړه توګه ناکامې او 30% هغه مبارزې وي چې که بریالۍ شوي هم دي خو ډېر دوام نه دی کړی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات وویل په ټولنه کې د ثبات د راوستلو لپاره د ذهنونو چمتو کول اړین دي.
موږ د عامه پوهاوي له لارې کاغا د مسجدونو، خانقاو، علمي اکاډمیکو مرکزونو، د مدني ټولنو، قومي مشرانو او که د مطبوعاتو له لارې وي موږ یې پر ضد کلکه مبارزه کوو تر څو په دې مبارزه کې موږ بریالي شو.
ویناوال وویل کتاب تریخواله په ټولنه، کورنۍ، سیاسي او اقتصادي فعالیتونو او داسې نورو کې وکاریږي ناوړه نتیجې برامنځته کړي. دوی له خلکو هم وغوښتل چې د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې د عدم تشدد اصول مراعت کړي سو دوامدارو کامیابیو ته ورسیږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بلخ سرپرست والی وایي په کابل کې د یو له افغان ولسمشر سره خبرو ته دوام ورکوي. عطا محمد نور د خبره له رویټرز اژانس سره په مرکه کې کړي او ویلي دي چې که دغه خبرې بریالۍ شي د بلخ یو بل نوی او ځوان کس ته پرېږدي چې د ولایت چارې سنبال کړي. هغه له ولسمشر سره د خبرو خبره داسې مال راپورته کړي چې د ملي یووالي حکومت پر امنیتي مسلې سربیره له سیاسي لویو ستونزو سره مخ دی. نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د بلخ سرپرست ولی او ځواکمن مشر عطا محمد نور وایي کابل ته د دې لپاره راغلی چې له ولسمشر اشرف غني سره خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلی نور دا خبره نوې له رویټرز آژانس سره په مرکه کې کړې ده. له ولسمشر سره د نور د خبرو اترو له پیلېدو څو اونۍ تېرېږي خو نتیجه یې تر اوسه نه ده معلومه. دا هم نه ده روښانه چې نوموړي په مشخص ډول له ښاغلي غني سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړي یا یې کوي او په نظام کې د څه ډول رول غوښتونکی دی. خو نور ویلی چې د هیواد په ملي کچه مسایلو کې د ځان لپاره د یوه رول لوبولو په لټه کې دی.
به خود ما وظایف پیشنیاد شده و ای حسن نیت حسن نظر وجود داره که ما با کابل وظیفه بگیریم، ولی به خود واقعا ما تنها وظیفه انتخاب نکردیم و شخص خود ما اولویت نداریم. ما میخوایم که در سطح ملی و در سطح اعضای بزرگ و سیاسی یک توجه شود و تغییرات بیاید و اینا راضی باشن و سهم خوبه با حکومت داشته باشن. این برای ما اولویت است.
لولس مشر سره د نور اړیکې په خواښ نه وه او غني هڅه کوله چې نوموړی د بلخ د ولایت له مقامه لرې کړي. نور په کابل کې په خپل کور کې اوسي چې د رویټرز په وینا هره ورځ لیدو ته په سلګونو کسان د هغه پلویان او نور چې ورڅخه د مرستې غوښتنه کوي ورځي. ښاغلی نور رویټرز ته وویل که د دوی خبرې بریالۍ شي، بلخ به چې ده پکې د قدرت یو سیمه ییز مرکز جوړ کړی یو نوي ځوان کس ته پرېږدي. هغه ویلي چې دوی تیار دي چې د حکومت ملاتړ وکړي او ورسره ګډ کار وکړي. د رویټرز په لیکنه په کابل کې له مرکزي حکومت سره چې د مشرانو ترمنځ له یوې مودې راهیسې د سیاسي لانجې خبره کیږي، د عطا محمد نور په یو ځای کېدو سره به دغه لانجې لا زیاتې شي. په تېره بیا د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته به چې د جمعیت اسلامي ګوند په استازیتوب د ولسمشرۍ تېرو لانجمنو انتخاباتو ته ځان کاندید کړی وو او ښاغلي نور هم ملاتړ کړی وو، نوې ستونزې راپورته کړې. عبدالله چې د امریکا په منځګړیتوب د رامنځته شوې سیاسي موافقې له مخې د ملي یووالي د حکومت د اجرایه رئیس په توګه ټاکل شوی، د خپل پلویانو له لوري پرې فشارونه زیات شوي چې د دوی ګټې نه دي خوندي کړي. دا پوښتنه مې د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه فاروق بشر څخه مطرح کړه. ښاغلی بشر وایي،
زه داسې فکر کوم چې په راتلونکي دوره کې راځي عطا محمد نور غواړي چې معاونیت اول ته ځان کاندید کړي او یاد ده چې مستقیما د ریاست جمهوري لپاره ځان جوړوي. اما تر کوم ځای پورې چې زه پوهېږم په جمعیت کې اختلافات ډېر زیات دی. تاسو وګورئ چې دوی نشي کولای چې هماغه اتحاد چې دوی د وخت درلود هغه ټینګ کاندي.
د یو شمېر سیاسي کتونکو په باور کابل ته د عطا محمد نور راتګ به عبدالله ته چې اوس په حکومت کې د جمعیت اسلامي ګوند لوړ پوړی مشر ګڼل کېږي له چلن سره مخامخ کړي.
ازادي خبری مجله اورئ.
د خزو د سیاسي حقونو غوښتونکو ډلې په حکومت کې د خزو د سیاسي حضور د پراخېدو لپاره د ملي وحدت حکومت چارواکو ته د پیاوړو خزو لیست وسپاره. د دې ډلې غړي چې د سې شمې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وایي که څه هم حکومت د رهبرۍ په کچه ځینې ښځې ګمارلي، خو د پلازمېنې کابل بهر د خزو ونډه د هیڅ په حساب ده. یوسف خان زادران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ښځو د سیاسي حقونو غوښتونکي ډله وایي چې د ملي وحدت حکومت د رهبرۍ په کچه د میرمنو ونډې ته څه پام کړی، خو چې په ټوله کې د میرمنو پام د نمایشي بڼه اکتفا شوی او بس. دغې ډلې د رهبرۍ نه په ټیټه کچه هم د ښځو د سیاسي حضور د پراخېدو په هدف د پیاوړو مخکښه ښځو یو لیست د افغانستان جمهوري ریاست او بل اجرا ریاست ته وسپارو تر څو د سیاسي حضور د پراخېدو لپاره عملي اقدامات وکړي. د دغې ډلې یو غړي سیمه غني د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې د میرمنو اوسنۍ ګډون یوازې تر کابل او هغه د رهبرۍ تر کچې محدود پاتې شوی چې کله هم د دوی غوښتنو او د اړتیاو ځواب نشي ویلی. دا وایي موږ یو شمېر واقعا خوشحاله یو او د ځینو لاسته راوړنو یادونه هم کوو چې لږ تر لږه توانېدل یو تر څو د رهبرۍ په کچه وزیران، څو مرستیالان او سفیر ولرو، ولې یوه عمده ستونزه په ولایتونو کې ده. موږ یوه والی لرله، هغه مو هم له لاسه ورکړه. د فیفا اړوند ښځو د سیاسي حقونو غوښتونکي ډله وایي چې په دې لیست کې د هیواد په کچه د شاوخوا 1500 پیاوړو او د کار وړ ښځو نومونه راغونډ کړي چې حکومت یې باید پر مقررۍ غور وکړي. افغان میرمنې وایي چې په انتخاباتو کې د دوی ونډه برخلیک ټاکونکې وه، خو د ملي وحدت حکومت لازمې نه پاملرنې بیا خواشینی کړي دي. د ملي وحدت د حکومت په جوړېدلو سره څلور ښځې د وزیرانو په توګه ټاکل شوي او د ګوتو په شمېر شاوخوا همدومره نورې د مرستیالانو په توګه دندې ترسره کوي. بلخوا د دغې ډلې موندنې ښیي چې په د څلوېښتو سفارتونو کې د ښځو ونډه 2% ده. په 315 ولسوالیو او څه باندې 150 ښاروالیو کې بیا د رهبرۍ په کچه ونډه له 0 سره برابره ده. دغې غونډې ته د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر د ښاغلي غني پیغام ولوست او ویل چې حکومت د ښځو د ونډې پراخېدو ته ژمن دی. دی وایي د افغانستان دولت ژمن دی چې څه د نظام د رهبرۍ په کچه، څه د سیمه ییزو ادارو او یا په ټولنیزو برخو کې د ښځو له وړتیاو استفاده وکړي او دوی په بیلابیلو برخو کې پر دندو وګماري. لدې سره د خزو د حقونو یو فعال له همیرا ثاقب وای چې د خزو د ونډې لپاره 15 کال پخوانی فکر اوس هم موجود دی چې دا باید شاوخوا 30% وي. دا په داسې حال کې ده چې د خزو د سیاسي حقونو غوښتونکو ډله وای چې اوس په افغانستان کې ډېرې پیاوړې او د ډاکټرا تر کچې تحصیل یافته ښځې شته او باید ځکه یې هم د حضور په اړه فکر بدل شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنه وایي په کابل او ولایتونو کې د دولتي ادارو د ویاندویانو په اړه د خبریالانو سلګونه شکایتونه یې ثبت کړي دي. د دغې ټولنې مشر رحیم الله سمندر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو شکایتونو کې د ویاندویانو نه همکاري، په وخت د معلوماتو نه شریکول او یو شمېر نورې ستونزې شامل دي. تفصیل د ناجیه صاحبه په رپورټ کې.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنه وایي دوی سره د خبریالانو ثبت شوي شکایتونه څرګندوي چې په هیواد کې ډیری خبریالان د یو شمیر حکومتي ویاندویانو او د اطلاعاتو د عامه اړیکو د دفترونو له چلند خوښ نه دي. د دغې ټولنې مشر رحیم الله سمندر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې د دولتي ادارو د ویاندویانو په اړه د خبریالانو سلګونه شکایتونه یې ثبت کړي دي.
دا شکایتونو کې په کابل کې د وزارتونو ویاندویانو، په ولایتونو کې د والدي صاحبانو ویاندویانو، دغه راز امنیه قمندانۍ د ویاندویانو او د یو شمېر عمومي ریاستونو ویاندویانو شکایت کوي چې دوی معلومات نه ورکوي. دوی مثلا په دې بهانه چې زه مصروف یم، جلسه کې یم، یا هم وروسته زنګ وهي، وروسته به ټلیفون بندوي. دغه شکایت موجود دی او ډېر عام دی.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان هم وایي د دولتي ادارو د ویاندویانو لخوا په وخت د معلوماتو نه شریکول د دې لامل شوي چې د دوی کارونه له ستونزو سره مخ شي او د پر وخت او دقیقو راپورونو په ورکولو بریالي نه شي.
زه احسان الله صاحب کوم د حکومتي ویاندویانو سره د خبریالانو اړیکې په یو ډول پرې شوي دي، ځکه هغوی په ډېرو مواردو کې نه حاضرېږي چې خبریالانو ورته ځواب ورکړي او د هغوی هغه معلومات ارتیا ورته لري هغه هغوی سره شریکي.
حسین ناصری هستم، یک تن از خبرنگارا در کابل.
حسین ناصری هم په کابل کې یو تن افغان خبریال. سره له دې چې حکومت په تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو د ستونزو د هواري ژمنې کړې دي، خو لا هم افغان خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په ځانګړي ډول دولتي ویاندویان له خبریالانو سره سلیقوي چلند کوي او په وخت معلومات نه شریکوي.
د یادونې ده چې ازادي راډیو هم په دې برخه کې په وار وار له ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر رسنیو ته د حکومتي چارواکو لخوا د معلوماتو د ورکولو د بهیر د ګړندیتوب په مقصد نوی حکم ورکړ چې لوړپوړي دولتي چارواکي، وزیران او والیان مکلف دي چې د محرمو معلوماتو په پام کې نیولو سره د اړتیا وړ معلومات له رسنیو سره شریک کړي. هڅه مو وکړه چې د خبریالانو د وروستیو شکایتونو په اړه اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون نظر هم مخلو، خو له پر لپسی اړیکو وروسته بیا هم ونتوانیدو چې د دغه کمیسون له چارواکو سره خبرې وکړو. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي له هغو ادارو او ویاندویانو سره به قانوني چلند کیږي چې خلکو ته د رسنیو له لارې پر وخت د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جمهوري
ریاست په ګډون د ټولو وزارتونو، بنسټونو او ولایتونو ویاندویان مکلف دي چې د ولسمشر د حکم او اطلاعاتو د لاسرسۍ د قانون مطابق له رسنیو سره همکاري وکړي او معلومات په وخت د رسنیو په واک کې ورکړي. هغه ادارې چې په دې برخه کې ناغېړي کوي هغوی سره جدي چلند کیږي.
ولسمشر غنی په 1993 لمریز کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون توشیح کړ چې شپږ فصلونه او 2 مادې لري.
آزادی خبری مجله اوري.
او پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د یو افراطي مذهبي مشر حافظ سعید د کورنۍ نظربندې امر کړی دی. پر حافظ سعید تور دی چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې پر یو هوټل د برید په تنظیمولو کې مهم رول درلود. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د امریکا او هند حکومتونو له څو کلونو راهیسې د حافظ سعید پر ضد د اقدامات غوښتنه کوله، خو د جنوري پر 1 نیټه د پاکستان چارواکو اعلان وکړ چې د سعید د کورنۍ نظربندۍ امر یې کړی دی. حافظ سعید د جماعت الدعوه په نوم د مشهور خیریه ټولنې مشر دی چې واشنگټن یې د لشکر طیبه د وسلوالې ډلې جبهه بولي. لشکر طیبه او پخپل حافظ سید په دې تورن دی چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې پر یوه هوټل د برید په تنظیم کې مهم رول درلود. په هغه برید کې 3 کسان وژل شوي وو. د پاکستاني رسنیو په حواله د پنجاب ایالت کورنۍ محکمې د یوه حکم له مخې د جماعت الدعوه مشر حافظ سره د دغه تنظیم 4 نور لوړ پوړي غړي لکه عبدالله عبید، ظفر اقبال، عبدالرحمن عابد او قاضی کاشف نیاز د شپږو میاشتو لپاره تر کورنۍ نظر بند لاندې راوستل شوی دی. سعید د سه‌شنبه په ورځ په لاهور کې د جماعت الدعوه له دفتره بهر خبریالانو او خپلو پلویانو ته د دغه امر په غبرګون کې وویل:
دا کار د هند صدر اعظم نریندرا مودی په ټینګار، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشارونو او د پاکستان د مجبوریت په نتیجه کې شوی دی، خو که دوی په دې باور وي چې کولای شي زموږ په نیولو او بندي کولو سره. وخت مو کم دی، پروګرام هم دلته ختمه و. وروستۍ نیم ساعت دری خبرونه مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما ستانگزه سب مانده نباشین. سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدین. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های ما. رئیس اجرایی افغانستان در هلمند روی هماهنگی میان نیروهای افغان تاکید کرده است. عبدالله عبدالله در پی درگیری های تازه در ولسوالی سنگین در رأس یک هیئت بلندپایه حکومت وارد هلمند شده است. جزئیات این را تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در تازه ترین و مهمترین مسائل جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سرپرست وزارت عدلیه این کشور را برکنار کرده است. این که چرا به شما خواهیم گفت. با اینها و بیشتر از اینها زود بر میگردیم، اما اکنون فرشتن نگاه در استدیوست با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
نخست سرخط چند خبر. رئیس اجرایی افغانستان از نیروهای افغان در هلمند خواسته که تا فرا رسیدن فصل بهار مخالفین مسلح را در این ولایت سرکوب کنند. آفس سید رهبر جماعت الدعوه پاکستان در منزلش تحت نظارت قرار گرفت و بازی کرکت میان تیمهای افغانستان و زیمبابوه جریان دارد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. رئیس اجرایی افغانستان امروز با مقام‌های اداری و امنیتی ولایت هلمند دیدار کرد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند در مورد ملاقات میان عبدالله عبدالله و مقام‌های امنیتی این ولایت بر رادیو آزادی گفت: او میگوید رئیس اجرایی در ملاقات با مقام‌های امنیتی تاکید کرد که تا فرا رسیدن فصل بهار مخالفین مسلح دولت را در لشکرگاه و ولسوالی‌های هلمند سرکوب کنند. همچنان ریاست اجرایی با نشر یک اعلامیه گفته که عبدالله عبدالله ضمن قدردانی از قربانی نیروهای امنیتی به مسئولان نظامی در هلمند اطمینان داد که حکومت وحدت ملی نیازمندی‌های آنها را برآورده می‌سازد. عبدالله عبدالله امروز در رأس یک هیئت بلندپایه جهت بررسی وضعیت امنیتی ولایت هلمند به این ولایت سفر کرد. وزیر دفاع افغانستان میگوید تحقیق میکند که وزارت دفاع افغانستان میگوید تحقیق میکند که آیا سلاح‌های ساخت روسیه و ایران در نزد طالبان مسلح در برخی ولایت افغانستان وجود دارد یا نه. دولت وزیری سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت: افغانستان پس از تکمیل شدن تحقیقات نتیجه آن را با رسانه‌ها شریک خواهد ساخت.
دولت افغانستان در این مورد دقیقاً تحقیق میکنند که با واقعیتش که این سلاحایی که پیش مخالفین هستند سلاح سخت روسی است و از طرف روسیه داده شده. یعنی سلاح سخت روسی یا مثلا مارکای ایرانی اگر باشند در بازار آزاد فروخته میشه.
این اظهارات پس از آن مطرح می شود که به تازگی والی و قماندان امنی ولایت فرا گفتند سلاح‌های سنگین و پیشرفته نزد طالبان مسلح در این ولایت وجود دارد که اکثریت آن ساخت روسیه می باشد. برخی از فعالان زن به هدف حضور گسترده سیاسی زنان یک لیست نخبگان را به سران حکومت فرستادند. سیما غنی یکی از این فعالان امروز در نشست در کابل گفت زنان دستاوردهایی دارند اما تنها در مرکز معدود است. از سوی هم مقام‌های حکومتی از این لیست استقبال کرده می‌گویند که برای حضور سیاسی زنان متحدند. مسابقه کرکت میان تیم الف کرکت افغانستان و تیم الف کرکت زیمبابوه جریان دارد. بازیکنان افغان در 50 اور با از دست دادن 4 بازیکن توانستند هدف 279 رنز یا دوش را برای تیم میزبان تعیین کنند. اکنون بیتینگ بازیکنان تیم کرکت زیمبابوه جریان دارد. مقام های پاکستانی میگویند دستور دادند که مضمون اصلی عمله سال 2008 میلادی بر شهر ممبئی هندوستان در خانهش تحت نظارت باشد. این اقدام بر علیه آفیس سعید روز گذشته پس از آن گرفته شد که هندوستان و ایالات متحده آمریکا بالای اسلام آباد فشار آوردند. آفیس سعید پس از اعلام این خبر در لاهور به خبرنگاران گفت: مودی تاکید میکند ترامپ فشار وارد میکند و پاکستان مجبور است. اگر آنها فکر میکنند که موضوع کشمیر با بندی کردن ما فراموش خواهد شد، این گونه نیست. این ملای تندرو که سازمان جماعت الدعوه را رهبری میکند گفته که بر علیه این اقدام حکومت پاکستان در محکمه عریضه خواهد کرد. قرار است شورای امنیت سازمان ملل امروز یک نشست اضطراری را برای بررسی آزمایش راکت بالستیک ایران دایر کند. این اقدام به خواست ایالات متحده آمریکا صورت گرفته. بنابر گزارش‌ها ایران به روز یکشنبه یک راکت بالستیک میان برد را آزمایش کرد. باب کروکر رئیس کمیته رابط خارجی سنای آمریکا آزمایش راکت بالستیک از سوی ایران را محکوم کرده. و خبر اخیر این که منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان و اداره جدید ایالات متحده آمریکا روی نیاز به گفتگو با روسیه از موضع قدرت توافق کردند. ینس استولتنبرگ گفت طی مکالمه تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا همه آنها تعهدشان را با پیمان ناتو ابراز کردند. به گفته آقای استولتنبرگ پیام اداره جدید دونالد ترامپ این است که با روسیه گفتگو خواهد کرد اما از موضع قدرت. رابط میان ناتو و روسیه در سال 2014 میلادی پس از الحاق شبه جزیره کریمیا با خاک روسیه به تیرگی گرایید. پایان سرویس خبری.
تشکر از شما فرشتگان و تشکر از همه شما که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فرست تازه ترین های ما. عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان در پی درگیری های تازه در ولسوالی سنگین در رأس یک هیئت بلندپایه حکومت وارد هلمند شده و در آنجا صحبت کرده که جزئیاتش را تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. درخواست یک گروه حامی حقوق زنان از حکومت افغانستان:
ما تانستیم حداقل در سطوح رهبری وزیر داشته باشیم، معین داشته باشیم، سفیر داشته باشیم، ولی مثلا یک مثال عمده در ولایات است.
بیشتر در این موردم تا لحظات بعد به تفصیل به شما خواهیم گفت. همچنان در ادامه همین مجله خبری در مسائل جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سرپرست وزارت عدلیه این کشور را برکنار کرده است. این که چرا تا لحظات دیگر خواهید شنید. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. خب همونطور که در جریان هستید، رئیس اجرائیه افغانستان در هلمند روی هماهنگی میان نیروهای افغان تاکید کرده است. عبدالله در پی درگیری‌های تازه در ولسوالی سنگین در رأس یک هیئت بلندپایه حکومت وارد هلمند شده است. جزئیات دیدار او و اینکه وضعیت امنیتی اکنون در هلمند از چه قرار است همه را از زرغونه منگل میشنویم که در استودیو است.
در حالی که حالات در ولسوالی سنگین ولایت هلمند امن نیست، ولی از بهبود اوضاع نسبت به دیشب در ولسوالی سنگین گزارش داده شده است. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت بلندپایه حکومتی به هدف بررسی اوضاع امنیتی هلمند وارد این ولایت شد.
آقای عبدالله روی انسجام و هماهنگی بیشتر میان ارگان‌های امنیتی در آن ولایت تاکید کرد. رئیس اجرایه با قماندانان نظامی و مقامات محلی ولایت هلمند دیدار داشت و از نیروهای نظامی خواست تا قبل از فرارسیدن فصل بهار دشمن را در لشکرگاه و ولسوالی های مختلف هلمند سرکوب کنند. آقای عبدالله با ورودش به هلمند نخست به قرارگاه قول اردوی 215 میوند به ولسوالی شوراب رفت و در مورد وضعیت ولسوالی سنگین با مقامات محلی صحبت‌های داشت. در این سفر آقای عبدالله را وزیر دفاع، معین امنیتی وزارت داخله و معاون اول ریاست عمومی امنیت ملی همراهی می کردند. رئیس اجرایی بعد از دیدار از شوراب راهی لشکرگاه مرکز هلمند شده و ساعت پیش دیدار با بزرگان و ریش سفیدان ولایت هلمند و همچنان با جوانان این ولایت داشت و به نگرانی های آنها گوش داد. دیدار آقای عبدالله و هیئت همراهش از هلمند در حال صورت می گیرد که از شدت جنگ در ولسوالی سنگین کاسته شده است. شام دیروز جنگ شدید در بازار ولسوالی سنگین و نزدیکی قماندانی امنیه این ولسوالی رخ داد که در آن شماره از پوسته های پلیس سقوط کردند و تلفات به هر دو جانبه درگیر هم وارد گردید. یک مقام محلی از سقوط 10 پوسته پلیس در ولسوالی سنگین خبر داده و گفته است با وجود آن که شب گذشته جنگ ادامه نیافت، ولی در مورد طولانی شده این جنگ نگرانی دارند.
تشکر از شما زرغونه جان. از تازه ترین های رویدادهای امنیتی در هلمند شنیدید. همونطور که در جیرانم هستید، در ماه جد یک گزارش داشتیم مبنی بر اینکه نیروهای بحری آمریکا گفتند بنابر تقاضای قماندانی مرکزی آمریکا و نیروهای آمریکایی در افغانستان برای حمایت از مأموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو تقریبا 300 سرباز بحری در بهار سال 2017 در ولایت هلمند مستقر خواهند شد. نیروهای بحری آمریکا گفتند این سربازان نظامیان کلیدی قول اردوی 215 و فرماندهی پلیس زون 505 را آموزش و مشوره خواهند داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در تازه ترین مسائل جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سرپرست وزارت عدلیه این کشور را برکنار کرده است. این که چرا به شما به زودی خواهیم گفت. اکنون بشنویم که انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان میگوید در کابل و ولایات صدها شکایت خبرنگاران را در مورد سخنگویان اداره های دولتی ثبت کرده اند. این را رحیم الله سمندر مسئول این انجمن امروز به رادیو آزادی گفت. اما بشنویم که حکومت در این مورد چی میگوید. همه اینها در این گزارش که نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان میگوید شکایت ها نشان میدهد که خبرنگاران در کابل و ولایات از برخورد سخنگویان و دفاتر روابط عامه در ولایات راضی نیستند. رحیم الله سمندر مسئول این انجمن روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در کابل و ولایات صدها شکایت را در رابطه به عدم همکاری سخنگویان ادارات دولتی ثبت کرده اند.
ریاست های عمومی دفاتر ولایت با قماندانی امنی یا هم ریاست های مرتبطی ولایات گور معلومات داده نمیشه. به این هم که باید معلومات یک دفعه چک شوه، ارزیابی شوه، فیلتر شوه، معلومات ممنوعه نباشه و در ضمن همیشه بهانه میشه که ما میخوایم از مقامات درجه اجازه بگیریم. این بهانه ها مطرح میشه که این پروسه را طولانی تر ساخته و مشکل ساخته.
در این حال تعداد از خبرنگاران افغان میگویند عدم شریک سازی به موقع معلومات از جانب سخنگویان ادارات دولتی سبب گردیده است تا خبرنگاران با مشکلات زیادی روبرو شوند و نتوانند معلومات را به موقع به مردم برسانند.
حسین ناصری هستم، یک تن از خبرنگارا در کابل. سخنگویانی که در ادارات دولتی وزارتخانه ها اینا مقرر شدن، اینا به گونه سلیقه‌ای گاهن برخورد میکنن و اصلا تماس ما را جواب نمیتن.
در یه آخر خصوصا در دو سال گذشته برخورد نهادهای دولتی خصوصا سخنگویان ادارات دولتی با رسانه‌ها خوب نیست و اکثرا خبرنگارا از گرفتن معلومات از نهادهای دولتی در اکثر موارد محروم میشن. روی کار رسانه‌ها خصوصا خبرنگارا تأثیرات منفی داره.
رادیو آزادی نیز در این بخش بارها با مشکلات مشابه روبرو گردیده است. بر اساس حکم رئیس جمهور و با توجه به حفظ معلومات محرم، مقامات حکومتی به شمول وزیران، والیان و سایر مسئولین مکلف به شریکسازی معلومات با رسانه ها هستند. تلاش نمودیم تا در مورد شکایت خبرنگاران نظر کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات را نیز داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موافق نشدیم. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید با آن عده سخنگویان ادارات برخورد قانونی خواهد شد که معلومات را با رسانه ها به اسرع وقت در میان نمیگذارند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد به رادیو آزادی گفت:
دفتر سخنگوی ریاست جمهوری و همچنین سخنگویان وزارتخانه ها مکلفند که بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات و همچنین بر اساس حکم رئیس جمهور اطلاعات در وقت زمانش در اختیار رسانه ها قرار بدن. برخورد جدی میکنیم. در یک مورد سخنگویان یک از ادارات برکنار شده.
رئیس جمهور غنی در ماه قوس سال 1393 خورشیدی قانون دسترسی به اطلاعات را در 6 فصل و 32 ماده توشیح کرد. نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان همواره روی تطبیق آن تاکید کردند و گفتند که هنوز هم خبرنگاران در خصوص به دست آوردن معلومات به موقع با چالش روبرو هستند.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
خانم ها چی فعالیت های را برای خودکفایی خواهرانشان انجام می دهند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. گروه موسوم به دادخواهی حقوق سیاسی زنان برای گسترش حضورشان در حکومت فهرست نخبگان را به سران حکومت فرستاده. اعضای این گروه امروز در کابل گفتند هرچند در سطح رهبری شماره از زنان گماشته شدند، اما بیرون از کابل حضور زنان در حکومت کمرنگ است. ما با حکومت هم صحبت کرده ایم. در این گزارش از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
گروهی موسوم به دادخواهی حقوق سیاسی زنان میگوید هرچند در سطح رهبری به نقش زنان توجه شده، اما در کل به نقش نمایشی آنان اکتفا شده است. این گروه برای گسترش حضور زنان در حکومت یک لیست زنان و نخبه را بر ریاست جمهوری و ریاست اجرایی سپرد تا در این زمینه اقدام صورت گیرد. سیما غنی یک عضو این گروه روز سه‌شنبه در نشست گفت که حضور زنان تنها در کابل بوده و آن هم در سطح رهبری که جوابگوی خواسته های زنان نیست.
یکدیگر ما واقعا خوش هستیم و باید از بعض دستاوردها یادآوری کنیم که ما تانستیم حداقل در سطوح رهبری وزیر داشته باشیم، معین داشته باشیم، سفیر داشته باشیم، رؤسای بعضی ارگانها هستیم، ولی مثلا یک مثال عمده در ولایات است. ما امروز یک ولی داشتیم، او را از دست دادیم.
گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان میگوید که در این لیست نام 1100 زن نخبه درج شده و حکومت باید در تقررشان غور کند. زنان افغان میگویند که نقش آنان سرنوشت انتخابات را رقم زده، اما از کم توجهی حکومت نسبت به آنان متاثر شدند. پس از تشکیل حکومت وحدت ملی 4 زن به حیث وزیر در کابینه گماشته شده و در همین حدود معینان نیز مقرر شدند. از سوی هم یافته های این گروه نشان میدهد که نقش زنان در حدود 40 سفارتخانه 2% بوده و در 365 ولسوالی و حدود 150 شاروالی حضور زنان در رهبری 0 است. در این حال اسدالله غزنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور با خوانش پیام رئیس جمهور گفت که حکومت برای گسترش حضور زنان متعهد است.
دولت افغانستان چه در سطح رهبری نظام، چه در سطح ارگانهای اداری و چه در سطوح اجتماعی مملکت متعهد است تا از استعدادها و تواناییهای زنان کشور استفاده نمایند و آنان را در بخشهای مختلف به کار بگمارند.
با این همه همیرا ساقب یکی از فعالان حقوق زن میگوید که هنوز هم مفکوره 15 سال قبل در مورد زنان پاورجاست، گویا که نقش زنان باید 30% باشد. این در حال است که گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان میگوید که اکنون شمار زنان ورزیده و تحصیل کرده افزایش یافته و باید در مورد حضورشان بیشتر تمرکز شود.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. حافظ سعید رهبر جماعت الدعوه پاکستان در منزلش تحت نظارت قرار گیرد. چرا مقامات پاکستانی این دستور را صادر کردند؟ تا لحظات بعد در همین مجله خبری خواهید شنید. اما اکنون بشنویم که کارشناسان افغان، فعالان جامعه مدنی و عالمان دین خشونت در فعالیت‌های روزمره را یک برخورد نادرست می‌دانند. آنان می‌گویند مطالعات 100 سال گذشته در مورد عدم تشدد نشان داده که فرهنگ تشدد نتیجه مثبت نداده است. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که جاوید حسنزاده از کابل فرستاده.
علاقمندان و تحلیلگران فلسفه عدم تشدد در افغانستان میگویند که راه مناسب برای تأمین صلح، ثبات و پیشرفت در کشور تطبیق اصول فلسفه عدم تشدد می باشد. آنان میگویند که مطالعات 100 سال گذشته نشان داده است که مبارزه عدم تشدد بیشتر از هر مبارزه دیگر در جهت اصلاح و پیشرفت یک کشور و جامعه نتیجه مثبت داده است. علاقمندان و تحلیلگران فلسفه عدم تشدد، عالمان دین و کارشناسان افغان روز سه‌شنبه در نشست تحلیلی که به مناسبت ارزیابی برنامه خاص رادیو کلید به نام عدم تشدد برگزار شده بود این مطلب را بیان کردند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان گفت که نیاز است تا ادارات زیربط دولتی و غیر دولتی ارزش‌های عدم تشدد را به مردم به خصوص جوانان بیان کنند.
فرهنگ صلح تعمیم بتیم و جانشین فرهنگ جنگ و خشونت بکنیم که این کار آسان نیست. این همه جانبه همکاری، مبارزه و شعور آگاه کار داره که ما به این سمت و سو حرکت کنیم که خوشبختانه یک مقدار توفیق حاصل شده. امروز ما گفتمان صلح به میان می آید، پشتیبانی از صلح میشه.
آقای قاسمیار گفت جنگ جاری در افغانستان نمونه از تشدد است و بعضی از دشمنان در لباس دوست آبادی ما را در تباهی ما جستجو می کنند که باید در برابر آنان مبارزه جدی شود. عبدالحکیم منیب معین وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان در نشست تحلیلی عدم تشدد گفت تلاش هایی را آغاز کردند که به اساس آن عالمان دین از طریق تبلیغ و برگزاری نشست ها روحیه عدم تشدد را در مردم تقویت کنند. وای در مورد فعالیت های وزارت حج و اوقاف در این بخش چنین گفت:
با نام مرکز اعتدار پنج ساکر که در تهد روحات در انسان بولید و تعریفات میکنم، تصنیفات میکنم، تحقیقات میکنم و تبلیغات را از طریق محابل میکنم که فکر معتدل را در مابین مردم جایگزین بسازد.
تحقیقات تحلیلگران امور اجتماعی نشان می‌دهد که برای وارد کردن یک تغییر مثبت، مبارزه عدم تشدد 53% موفق، 50% نیمه موفق و 20% دیگر کاملا ناکام بوده است. کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان میگوید که برای آوردن یک تغییر برای تامین امنیت و ثبات در کشور آماده ساختن ذهنیت های مردم یک امر مهم است. وای در مورد کارکرد وزارت اطلاعات فرهنگ در این زمینه بیشتر گفت: ما از راه آگاهی دادن عامه که اگر از طریق مساجد، خانقاه، مراکز اکادمیک، جامعه مدنی، بزرگان قومی و یامد باد باشد مبارزه جدی می کنیم تا اینکه در این مبارزه موفق شویم. سخنرانان تاکید کردند که کار گرفتن از خشونت در محیط خانواده، جامعه و فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی نتایج ناگوار را به وجود می آورد. آنان از مردم نیز تقاضا کردند تا حصول عدم تصدد را در زندگی روزمره‌شان مراعات و تطبیق کنند تا با موافقت‌های دوامدار نائل گردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
همونطور که بیشتر گفتیم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سرپرست وزارت عدلیه این کشور را برکنار کرده است. این که چرا، در این گزارش از زرغونه منگل می‌شنویم.
قصر سفید در اعلامیه که دیروز منتشر شد، خانم سالی یتس سرپرست وزارت عدلیه را متهم کرد که با خودداریش از عملی سازی یک دستور عدلیه که هدف آن حفاظت از اتباعی امریکاست به این وزارت خیانت کرده است. این اعلامیه همچنان خانم یتس را در مسائل مربوط به سرحدات ضعیف و در رابطه با مهاجرت‌های غیر قانونی خیلی ضعیف خوانده است. خانم یتس صبح دیروز از وکلای مدافع موجود در وزارت عدلیه امریکا خواست در محکمه از دستور اجرایی اخیر رئیس جمهور ترامپ دفاع نکنند. خانم سالی یتس در نامه نوشته است: من مسئول هستم که یقینی سازم که موقف ها در محکمه در مطابقت با وجایب اصلی این وزارت که همانا تعقیب عدالت است ثابت بمانند. خانم یتس همچنان گفته است: در حال حاضر من متقاعد نیستم که دفاع از دستور اجرایی رئیس جمهور در تطابق با این مسئولیت هاست و نه هم مطمئن هستم که این دستور قانونی است. با برکناری خانم یتس، فرد به نام دانا باینتی سارنوال ویرجینیا جانشین وی شده است. باینتی بعد از تقرارش به حیث جانشین خانم یتس در اعلامیه با وزارت عدلیه دستور داد از دساتیر قانونی رئیس جمهور امریکا دفاع کنند. قابل ذکر است که دستور اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر منع موقتی ورود اتباعی 7 کشور مسلمان به امریکا، عکس‌العمل‌های جدی را در داخل و خارج از آن کشور برانگیخته است. سازمان همکاری‌های اسلامی که بزرگترین نهاد کشورهای اسلامی است، دیروز نگرانی شدیدش را در مورد این دستور ابراز کرده و در اعلامیه گفت چنین عمل انتخابی و تبعیض‌آمیز تنها باعث تقویت روایت افراط‌گرایان خواهد شد.
بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com. حالا به پاکستان میریم و میشنویم که رهبر جماعت و دعوه پاکستان در منزلش تحت نظارت قرار گرفته است. حکومت هند و امریکا از چندین سال به این سو خواهان اقدامات بر ضد حافظ سعید بودند. این که جزئیات این موضوع از چه قرار است در این گزارش می‌شنویم که آرش همایون تهیه کرده.
به تاریخ 30 جنوری مقامات پاکستان اعلان نمودند که حافظ سعید در منزلش تحت نظارت قرار داده شده است. حکومت‌های هند و ایالات متحده آمریکا از چندین سال به این سو خواستار اقدامات بر ضد حافظ سعیدند. حافظ سعید رهبر مؤسسه خیریه مشهور به جماعت و دعوه است که واشنگتن آن را مربوط به گروه مسلح لشکر طیبه می داند. لشکر طیبه و شخص حافظ سعید متهمند که در تنظیم حمله بالای یک هتل مشهور در شهر ممبای هند نقش مهم دارند. این حمله در سال 2008 میلادی صورت گرفت و در نتیجه آن 166 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌های مطبوعات پاکستان، طبق حکم یک محکمه داخلی ایالت پنجاب پاکستان، حافظ سعید رهبر جماعت و دعوا با عبدالله عبید ظفر اقبال، عبدالرحمن عابد و قاضی کاشف نیاز 4 تن از اعضای ارشد این جماعت برای مدت 6 ماه در منازلشان تحت نظارت قرار گرفتند. حافظ سعید روز سه‌شنبه در شهر لاهور در خارج از دفتر جماعت و دعوا به خبرنگاران گفت: این کار به تأکید نریندرا مودی صدر اعظم هند، فشارهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و در نتیجه مجبوریت پاکستان شده است. ولی اگر آنها تصور میکنند که میتوانند با دستگیری و زندانی ساختن ما مسئله کشمیر را یک طرفه سازند، این کار نخواهد شد. حافظ سعید همچنان گفته است از طریق محکمه در برابر این اقدام مبارزه خواهد کرد. در سال 2012 میلادی برای دستگیری حافظ سعید 10 میلیون دلار جایزه توسط ایالات متحده آمریکا تعیین شد. یک مقام پاکستانی که از افشای نامش خودداری کرده به آژانس خبری رویترز گفته است گرچه تا هنوز اداره دونالد ترامپ برای آنها کدام راهنمایی نکرده است، ولی اسلام آباد خود را تحت فشار واشنگتن احساس می کند. به گفته این مقام، دونالد ترامپ بر ضد کشورهای اسلامی تصامیم شدید اتخاذ می کند و در مورد اقدامات بر ضد پاکستان نیز بحث می شود. بنابراین این موضوع قابل توجه است. بعد از سال 2008 میلادی که 10 فرد مسلح بالای یک هتل، استیشن ریل و یک مرکز یهودی ها در شهر ممبای هند حمله کردند، حافظ سعید در منزلش تحت نظارت قرار داده شد، ولی بعد از 6 ماه دوباره رها شد و آزاد گشت و گذار می کرد. اکنون به نظر می رسد که با این اقدام تنش ها در روابط بین اسلام آباد و دهلی جدید نیز کاهش یابد.
B 25 دلو یا 13 فبروری در تقویم اداره یونسکو سازمان ملل متحد برابر است با روز جهانی رادیو. رادیو یعنی شما شعار امسال این روز است. شما که شنونده رادیو آزادی هستید، بیایید روز جهانی رادیو را یک جا با هم جشن بگیریم. اما چگونه؟ فقط به این سوالهای ما جواب بدهید. کدام برنامه های رادیو آزادی را خوش دارید؟ چه وقت رادیو آزادی را میشنوید؟ و گرداننده مورد پسند شما در رادیو آزادی کیست؟ لطفاً جوابهایتان را از این طریق به ما بفرستید. با آدرس فیسبوک ما، یعنی facebook.com/azadiash. با فشار دادن شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام های کوتاه بفرستید، یا این که به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 07084620 یا 00042212148. منتظرتان هستیم. اکنون از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما برای امروز خدا حافظ. حال می توانید روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقتتان بخیر.